څلور بجې شپې درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1650 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به هم واورئ چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري که د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوږد شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیرې دروړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 6 اویا کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند وسی د زیاته کړه
د دوی د کورنیو اړوند کوم دایښ چې تسلیم شي او له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند تر سره کیږي. دوی ته دوسیه چبر شوی دی اوس مهال په ملي امنیت ترکی تر تخلا دي.
د دایښ غړیو د تسلیم سوی دایښ غړیو د کورنیو شدی او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلی خوژیانی په وینا تر دې مخکې 130 شدی او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځایي چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات تحوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي لس کسان دې روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفخه روزی ایراد
د ویل چې د شینډنډ لپیش لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او و نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د شوزو او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. د غېډه درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې وروستیو کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سوی دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سو. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولویده او په کیسپاره ټول 136 اویا کسان وژل سول. ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 928 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وچې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولویده. هر الوتکه د بلک باکس په نوم یو د سکالری چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ژغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپل ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لري کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړي جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړلیک به نن رای واخیستل سي، او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ترامپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړلیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي، له ترامپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نکړي، او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل، ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونې موږ سره نن سهار کړی وي، او لاغې وروسته په دې شمیرو کې تغییر راغلی. په دې موضوع په ریپورت سربې راوړئ چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي دا شخړه که اوږدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولي دي. دا وروسته لاغې ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو، غلو، وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډېر زیات شول. د طالبانو په محاصره کې د کجکي د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی، په اړه به یې له سیمې ریپورټ واورئ. که وخت نور ریپورټونه هم لرو، کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې په څیو د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبې باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له شلو څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,655 محلونو رایو بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې به د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل داسې بیان کړ:
دغه محلونه چې رایې بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی، له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی، مشکوکې رایې دي، د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندوز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمیر محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایله د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاب انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولی. د انتخابات د شفافیت لپاره د چارونکو شبکې غړی خلیل روفیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي تر سره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسون په خپل ټاکلي مودې کې ونه سو کړای خپل کارونه په سمه توګه تر سره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسی او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. د انتخابات شکایتونو خپلواک کمیسون د طرزالعمل له مخې دا کمیسون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خپله وروستۍ پریکړه ور وسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسروي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو شمیر پوخانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ورستی کړکیش ته په اشاره وایي چې که دا شخړه وګدیږي پر افغان سوله به تاثیرات زیات وي، خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغیزې ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیش کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان لپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملي او اسلامي منافع چې دي هغه دي اوبو ته وغورځي یا دي ورته واچي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوازي، خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د غمرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستۍ کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي، امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزنډي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه پتاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه ده، دا هغه کمپاین چې په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلا او وژنو قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دوی هم د غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 13 تورن کسان نیولې دي. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکړي.
روسته له هغه چې د تیر یک شنبه په شپه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي په هنتون محصل علي سینا ظفری د غلو لوري و وجل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه اړه کچې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي رادیو سره په خبرو کې کسه هم له دغه اقدام هر کلی وکړ، خو دغه کار یې نه وخت وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وای له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅه ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بې غوري له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. کچېری پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندې وای،
ده ځوان دیگر تال زنده می بود.
د کورونای چارو وزارت وای چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده غزمې د تلاشي پوسټې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستيال ویان دي مروه امینی ازادي رادیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و د همدغه لیست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. اتلس کسان مو یوازې بیګاش په نیولې دي او دا عملیات په تروغ پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچه بیت راکته.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د امنیتي بنسټونو د اقدام ستای خوټینګار کوي چې باید نمایشي نوي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
مسائل استم از مکریان سیام مازی کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارگزم کچیت دوی دا عملیات زړه کوي او خلکو لپاره خدمت کوي د وطن لپاره. دا عملیات جاری او ساتیول چې په کابل کې غل ډیر زیات شوی دی، هم شپې له خانه غل زیات دی، هم د ورځې خانه اتا په کوڅه کې رڼا ورځ کې خلک په چواقوان وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه، مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورونای چارو وزارت وای چې له دیوډان دی پولیس زیاتره په جګړه کې مصرف او له دیورسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به هیڅ کله هم نمایشي نوي. د یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورونای چارو وزارت وای چې دغه کمپاین له کابل پیل شوی او ډیر ژر به لوی ښارونو او بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی پتنګی سیمه کې تر سلو ډیر هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوی او خراب شوی ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي په دې اړه؟ نور حل زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدای وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوي غړي والد ته چې د لشکړګاه څخه ورغلې د رټول سوي دی او د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په ورستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوي د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او ماشومان شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کم سوی ده
یو نفر دی درې ورونه دی درې سره ولاړ دی دا سړی چې دی معنا یو زوی دی پخپل ولاړ دی ز دوه مزامن ولاړ دی یو ز خپل ولاړ اغه خو ډوډۍ یو دولت راکې کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه يم 14 تنه يم هغه اغنور ته چی شو ورکم
د کجکی نږدې نه نوې سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي د دې ځای خلک کورونه نه لري دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي د کجکی یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې په نس نه دي مړه او د ژمي په رارسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره موږ دا سنګر نه وری لکو مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ زموږ د کورو غم وخوري زما لاسته نایلداري ده یکې ته ناماته ګوري په یو وس یې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په برود ځان وړي نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي موږ ته مالټه راواړوي موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریت ورته لرو هغه زموږ اکمال دی اوسې
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي اغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستي غوښتنه وکړه
داخله کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر سخت ناوې کې دي په سخت مشکلات کې دي دلته دا شي جرای ډاکټر نه څه شي دی یو عملیاتو کې هغه دا شي جرای ډاکټر چې ما سي په ټي بدل کې خلاص په ټي ور بدل ور وته په ټي بدل
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټه خستنې مراسم ته ورغلي وو دغه کورونو د استاد سره ځینې ژمنې وکړي دوی تعهد وکړ چې هلته بندي کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي محمد ریاستی د ازادي رادیو هلمند
دوستانو زمغان غږ له ازادي رادیو نه اوري یو سمزو کونړ ته په کونړ سین کې د کبانو نسلونه د ورکی دوله غواخ سره مخ دي د ازادي رادیو سیمهیز خبريال وایي چې لتیرو څو کلون رئیسی خلک کبان د برېخنایي شارټونو بمی چاودونو طوفان جالونو او مرګدانو لاري چې په خا دومره دود نه ونیسي دا هغه لاري دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وشنی او د کبان نسلونه لمن زوري روحلان وری پر تفصیل لري
د کونړ وسیدون کې وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخا کبان ډیر زیاتو خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو لګواخ سره مخ دی عرفان الله کونړی ازادي رادیو ته ویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کی د شارټ په وسیله او مرګیدانا چلتی اب خوانې مزه نشته مخ کې بده سوچ میان به زیت وس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کې دشي چې د دې نسلونو ورک شي
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نور ولایتونو څخه کب نیون کی کونړ ته راتلل پریمانه کبان به لنیولو ورسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل خصوص په سین کې کبان پنشت حساب دی گوهر رحمان وای
تیر ورځ مې پلرونځي ته ورالو تر پوسم تر وکړ چې د کونړ لسین میان مو پکار دی هغه راته ول چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی بنول به پر دوی خرڅول ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیول نو هغه د میانو نیول والا به ته ولاړ هیله تم دا چې دوی مرګیدانی په نامه قسم شایان دي چې میکل دا ورا چې هم وړوکه مې له منځځي هم غټځي دوی رانی سم نو هغه سینې تیوري ول دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغله د مخنیوي نه دکړه
دا یوازې د کونړ اوسیدونکو نه دی چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرنټ د شارټ په ذریعه باندې په سندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې درش سنتی اوره الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه د دښ دی چې د میشته د کټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فرا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فرا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فرا د میش د فرا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مدو دا به خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لرګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میشتول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنارغلی دی دا ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لګه د نور کولې چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړل شي چا ته مسله دا د حل شي. ورسره چې کوم دی د ډبلیو ایف پی نامې ژوند دغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونې دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې ژمنې مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دی کیمپل میر سره دونارو کوله غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس والی کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز پولیس وال محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه د معلوم زکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسینو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنه ستونزه پیدا کیږي. موږ دغه ستونزه د جناب والی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دي داستون زه حل شي.
بلوري ته د خوځ د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنۍ حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې ځان منو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یې قام خاص دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغل دي. مونږ دې پورا زده حوادثو ریاست ته خبر ورکړل چې وا عاجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات دعوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیار سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یوه ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان ووژل شول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک سهمیه بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکی، وشو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راوندر او په بیگ باش لیگ کې د سیدنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبورن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه ګرم وپیژند او د لازیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منع وي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه zadiradio.com کې کتلی شي. 19 پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلمې هېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومانو غاښونه خوګیدلی؟
غاښو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. داس به مم نشول چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
والدی یو شمیر ماشومان غاښونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنینه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښونو باندې زویدل، نو دغه شای سړی غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هر لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاښونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی چه دا ټول کلسیم لری.
نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دغه کسانو خبري او روچه د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. لا ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې دی او رقب شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې او درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستاسو وستم چې لږ شیرنی خورم، مګر د ماشومتوب درد وسم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولې نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولې سي خپل درد.
نوم می عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډیره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي، دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرش دی بیا په چوغه دی کې دو ټایم وای چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مالو باسمه داله رقم د درد د لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر وچ غاخ د روغ دی غاخ مو باسا دا به تر ډاکم نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار اخلو مسواکم خفه ده من شه دي زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دي نو اولادو ته وایم چې